رسیده.
آمریکا غگ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام. دوم پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي په روان خبرونه کې د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه او رپورټونه ورپسې اوري ورپسې به د نن شپې ادبي خبرونه کې په دې وغږی ګوچې حسن پرستی څه ته وای او څه شه ده په همدې اکلا استاد اجمل خپلې په خبرونه کې غږیږي اوس په موکې د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د داعش او طالبانو د زپلو په د زپلو لپاره د احتیاط و نیم سو کسیس نوې کنډاک جوړ شو. د هلمند امنیتي مقامات وایي د ولایت د مرجی پولیسوالۍ کې د دولت درې څلوېښت وسلوال مخالفین وژل شوي دي او جرمني وایي سږ کال 1.1 میلیون مهاجر او پناه غوښتونکي ثبت کړي دي.
قدر من اوریدونکو په روان خبرونه کې بعد د پوره خبرونو لا اوریدو ورسه رپورټونه هم در تخبارو کو خو اوس په موکې پوره خبرونه ته چه زنه شبشنه او اشق الله رحیم زید در تاورو
السلام علیکم. په ننګرهار ولایت کې د داعش او طالبانو د ځپلو لپاره د احتیاط ونم سو کسیز کنډک جوړ شو. چارواکي وایي دغه کنډک به وکولی شي په ننګرهار کې د داعش ډله په ښه ډول وځپي. د 201 سیلاب قل اردو په تشکیل کې دغه احتیاطي او اپراتیفي کنډک د ملي اردو له هغو سرتیرو جوړ شوی چې یو وار یې خپلې دندې سرته رسولی دي. د ملي دفاع وزارت وایي دغه نوی جوړ شوی کنډک سرتیری به لومړی د داعش د ډلې د لمنځه وړلو لپاره هڅې کوي. د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی په دې اړه داسې وویل:
اول دا اوس ننګرهار ته د هوایي ځواکونو په برخه کې یو څه اضافهګي له نورو ځایونو هم تهیه کړل سي. دلته راسي چې دا مشکل ورځ په ورځ د خلکو تشویش زیاتېده، نو دغه په نسبت باندې دلته یو سلسله د والي صاحب د قومندان صاحب امنیت د نورو مشرانو په همکارۍ سره او مخصوصا د ولس په همکارۍ سره هغه ضربې چې وارد شولې تاسو ته معلومه دي هغه به زه نه یادوم.
په ختیځ کې د داعش وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د غنوي کنډک په داسې وخت کې چمتو کیږي چې د ننګرهار پاچین او بډیکوټ ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ سختې نښتې روانې دي. د ملي دفاع وزارت سرپرست زیاتوي چې دغه کنډک به په خو وسلو سنبالوي. په همدې حال کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې په شینوارو کې د داعش په خلاف هوایي عملیات بریالي و. د ننګرهار والی سلیم خان قندیزی په دې اړه داسې وویل:
په دې تیر هفته کې دښمن ته قوی گزار ورکول چې زمونږ د هوایي ځواک له طریقه په مختلفو ولسوالیو کې په هغه ولسوالیو کې چې دښمن پکې ځان ته پټنځای نه جوړ کړو قوی جواب ورکول شو.
د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د هلمند ولایت د مارجه د ولسوالۍ نه یو وژل شوی او د جوبل شوی عسكر انتقال کړی دی. د پوځي وایان د ګروال مایک لاهارن نن د چهارشنبه په ورځ ول د څو ساعتونو جګړې نه وروسته ټول وژل شوی او جوبل شوی عسكر د مارجه نه ایستل شوی دی. دغه عسكر د انتقال لپاره پرون دوه هلیکوپټرې د مارجه ولسوالۍ ته لیږل شوی وي، خو دواړو د تخنیکی عوارض له وجې ونه شکړی چې جوبل شوی او وژل شوی عسكر انتقال کړي. ډګروال هارن ویلي د امریکا د خاصو عملیاتو عسكر د مارجی ولسوالۍ نه په دې خاطر ورغلي و چې افغان امنیتي ځواکونو ته سلا مشورې ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې تر راتلونکي یوې ونې پورې به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو محل ویش اعلان کړي. ټاکنیزو د دواړو کمیشنونو د ملي شورا لخوا د ټاکنو د اصلاحاتو په تړاو د ولسمشر غنی د تقنینی فرمان د ردولو هرکلی هم کړی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی خبریالانو ته وویل چې له تیر یو کال راهیسې ټاکنې سیاسي شوې وي، خو د ملي شورا د دواړو مجلسونو د وروستۍ پریکړې پر اساس ټاکنې بیرته تخنیکی ادارې او کمیشنونو ته وسپارل شوې.
هیڅ خارجي او داخلي اورګان ته د اجازه ورنکړي چې د انتخاباتو په کارونو کې مداخله وکړي، دا قاطع درته وایم. دویمه خبره زه فکر کوم چې
د دواړو مجلسانو د فیصلې په نتیجه کې د کمیسیون اصلاحات یا د غوراوي کمیټې کار به پای ته رسیدلی وي. زه فکر کوم هیڅ قانوني جواز نه لري چې خپل کارونه پیدا کړي.
د ملي یووالي حکومت په ټاکنو کې د اصلاحاتو لپاره د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون جوړ کړ چې بیا وروسته ترې د ټاکنو د کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمیټې هم کار پیل کړ. خو ولسي جرګې او مشرانو جرګې تیره ورځ د ولسمشر غني هغه تقنیني فرمان رد کړ چې د ټاکنو د اصلاحاتو لپاره یې ملي شورا ته لیږلی و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه ته ادامه ورکوو. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی پروسه کال د تقریبا 1.1 میلیون پناه غوښتونکو نومونه ثبت کړي دي. حکومت وایي چې په دغو پناه غوښتونکو کې 400 زره سوریایان دي. د کورنیو چارو وزارت نن ویلي دي چې د 2015 میلادي کال د جنوري او دسمبر د میاشتو ترمنځ 1.1 میلیون او 840 پناه غوښتونکي په دې هیواد کې ثبت شوي دي چې 428,478 تنه سوري خلک دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه ثبت شوو پناه غوښتونکو کې 145,046 تنه افغانان او پاتې 101,612 تنه عراقیان دي.
په بنگلاديش کې ستر محکمې د هیواد د یوې مذهبي ډلې جماعت الاسلامي یو پخواني مشر ته د جنگي جنایتو په تور او راول شوی د مرګ سزا په خپل حال ساتلی او د ملزم عریضه یې رد کړی ده. نور تفصیل د متیولا عابد ناوري.
په ډاکه کې ستر محکمې د جماعت الاسلامي د پخواني مشر او د کابینې د پخواني وزیر متیو رحمان نظامی لخوا استیناف غوښتنه رد کړې ده او د فیصلې نه پس اوس دا حتمی شو چې متیو رحمان نظامی به اعدامی کی. د دې پریکړې په اړه د نړیوالې جنایي محکمې مدافع وکیل تورین افروز ویلي دي چې
the prosecution we are very much happy that ultimately
مونږ ډیر خوشاله یو چې اخر مه هغه فیصله تر لاسه کړ چې انتظار مورته کاوه. په نظامی باندې اته تور نه و چې هغه باید د مرګ سزا لیدلې وای. اوس ورته په 5 جرمونو کې د مرګ سزا اورول شوی او مونږ اوس توانې دي چې هغه ته دغه سزا ورکړی شي. خغل نظامی په کال 2014 کې په دې محکوم شو او چې د په کال 1901 کې چې کله بنگلاديش ته پاکستان خپلواکي اخیسته نو هغه وخت کې خلکو په وژنو شکنجه کولو زبردنه او ملکی ودانۍ ته په تاوان رسولو کې لاس درلودو. بنگلاديش وایي چې هغه وخت د پاکستان فوج او سره داخلي ملګری 3 میلیونه خلک وژلي او د 2 لک سره جبري زنا شوی وي او 10 میلیونه خلک به کور کړو. د جماعت اسلامي ډله د بنگلاديش د خپلواکۍ سره مخالف و. متیو لابد امریکا غاک آشنا رادیو
خبرونه. د امریکا غاک آشنا رادیو نوریه. عراق نن د چهارشنبه پر ورځ ویلي دی چمتو دی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ منځګړتوب وکړي. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ وروسته تر هغه په لوړه کچه کړکیچ پیدا شو چې سعودي عربستان یو شیعه مذهبي مشر نمر النمر اعدام کړ. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری د غوړندیز د ایران په پایتخت تهران کې کړی دی. ښاغلی جعفری د شیعه مذهبي مشر نمر النمر اعدام جرم ګڼلی او ښایي چې له همدې وجې به سعودي عربستان د عراق د منځګړتوب وړاندیز هم ونه مني. د عراق تر څنګ روسیې هم د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د کړکیچ د کمیدو لپاره د منځګړتوب وړاندیز کړی دی. سعودي او ایران تر اوسه د دغو وړاندیزونو په ځواب کې څه نه دی ویلي. په همدې حال کې ایراني ډیپلوماتان د سعودي عربستان د پایتخت ریاض نه ووتل او نن بیرته تهران ته ستانه شول. په سوریه کې فالینوای د احرار الشام سختدریز ډله د وبخی په سوری کې فالین او د احرار الشام سختدریز ډله وای چې وسلوالو کسانو د دې ډلې قومندان وژلې دی. د احرار الشام د ډلې یو غړي لباب النهاس په ټویټر کې لیکلی دی چې د دوی قومندان راتب الحمسی چې د همس په ولادت کې د دې ډلې مشر و د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. په برتانیا کې د راد سوری د بشری حقوقو د څارنې موسسه وای الحمسی د خپلې مېرمنې سره په موټر کې سفر کاوه چې وسلوالو په دزې وکړلې. په دې پیښه کې هغه وژل شوی دی او مېرمنه یې جوبله شوې ده. په دې تیر څوونی کې د یاغیانو ګنډ شمېر قومندانان د همس په ولایت کې وژل شوی دي خو تر اوسه هیڅ چانه دی ویلي چې د قومندانان څنګه او چا وژل دي. په یمن کې امنیتي چارواکي وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د پایتخت صنعا د ښار په شاوخوا کې په حوثي شیعه یاغیانو هوایی بمباری زیاتې کړې دي. چارواکو نن د چهارشنبه پر ورځ ویلي دي چې د حوثي شیعه یاغیانو په مرکزونو باندې بریدونه د جمهوري ریاست په ماڼۍ او هوایی ډګر کې شوي دي. د هغوی په وینا په دې بریدونو کې لږ تر لږه 40 حوثي شیعه یاغیان وژل شوي دي. په سیمه کې قومي مشران وایي چې د یمن د سعدې په سیمه کې چې د سعودي عربستان سره سرحد لري او د حوثیانو قوي مرکز دی یاغیانو په سعودي عربستان باندې توغندي ورکړې دي. او ورسته خبردار چې په هند کې پولیس وايي یو بس موټر ویلې تولیدلې او ډیر لستانه پکې مړ شوی دی.